دي هغه د خپل کارکړدګي په تړاو ویلي دي
کراشم خپل بالینګ ته نو بالینګ کې وکړ لکه سپورټ او لین ګډ لین هم یو یې رمې رانی ولې کنسیسټنت نو ما غو بیټسمنانو غلطی کوله او همدا و چې اته وکړم تر لاسه کړی ډیر زیات خوښ یم.
سوداګریزی سیالی او افغان لوبغاړي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پهلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیگ سیالیو کې درې اویا ناسوځیدلې منډې کړې دي. خاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پایل کړه د 55 توپونو په لوبولو سره د دریش پګیزو و څلوریزو پر مټ درې اویا منډې جوړې کړې. دا د بنگلاديش په روان لیگ کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. نوموړي تر دې دمه په اتو لوبو کې 225 منډې جوړې کړې دي او تر ټولو افغان لوبغاړو مخکښ دی. دا په داسې حال کې ده چې عثمان غنی د عربي متحده اماراتو پر وړاندې پیلان شوې 22 کسیزه لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. په همدې لیگ کې بل افغان لوبغاړي کریم جنت د فبروري میاشتې په درېمه نیټه په یو لوبه کې څلور لوبغاړي وسوځول. هغه چې بارشال لوبډلې ته لوبیږي د خلنا ټایګرز لوبډلې پر وړاندې 16 چټکې منډې هم وکړې. نوموړی تر دې وړاندې هم په توپ وهنه او توپ اچونه کې خزلېدلې دی. عظمت الله عمرزه هم د بنگلاديش په غوړه لیگ کې لوبيږي. هغه د رنگپور رائډرز لپاره لوبه کوي. خاغلی عمرزي په خپل ورستۍ لوبه کې چې د فبروري میاشتې په درېمه نیټه یې د ډاکي پر خلاف تر سره کړه 2 وکټې تر لاسه کړې او و ناسوځیدلې منډې وکړې چې خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دوی لډلې فضل حق فاروقي په خپل ورستۍ درې لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي چې د توپا چونکو په ډله کې لب افغان لوبغاړي نوین الحق سره یو ځای په دریم مقام کې ځای لري. دواړو لس وکټې اخیستې دي. اوس نړیوال کرکټ ته ځو. سویلي افریقا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لوبلړۍ کې 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې د دې سیالیو قربتوب کاوه په لومړنۍ دوه لوبه کې خپل میلمه مات کړ خو په درېمه لوبه کې ماتې وخوړه. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لپاره لوبډلمشر بوما او ډوسن سلیزي ووهلې او د انګلستان لپاره بیا لوبډلمشر جاس بټلر، جیسن رای او ډیوډ ملان سلیزي ترسره کړې. جاس بټلر په درې لوبه کې په 137 سره 216 منډې وکړې چې تر ټولو توپوهونکو مخکښ و. بل انګلش لوبغاړی جوفرا آرچر چې تر 2 کلن ځنډ وروسته کرکټ ته راستون شو په یو پاڼې کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په لوبلړۍ کې د 2 وکټو په اخیستلو تر نورو توپ اچوونکو مخکښ و. سویلي افریقا د دې دواړو لوبو په ګټلو سره 40 نمرې ترلاسه کړې چې ټول ټال نمرې د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ په سیالیو کې نه هاویا ته ورسېدې او په دې سره د نمرو په جدول کې نه هم مقام ترلاسه کړ. د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې به تر سره شي تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو نیخ په نیخ لار موندلې ده او یو بل لوبډله هم چانس لري چې دغه نړیوال جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړي. د یادونه وړ ده چې د اتم مقام تر لاسه کولو لپاره اوس مهال سویلي افریقا، ویسټ انډیز او سریلانکا مقابله کوي. اخوا بیا هندستان د 40 ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې هم 2-0 نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د لوبلړۍ چې د جنوري میاشتې په 20مه نیټه پیل شوې و ورسته لوبه د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه تر سره شوه. که څه هم نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې د 20 منډو په توپیر هند مات کړ خو کوربه هندستان په ورسته دوه لوبه کې په ښه ډول راستون شو چې دویمه لوبه په شپږ وکټو او درېمه لوبه په 118 منډو وګټله. د دې لوبلړۍ په ورسته لوبه کې هندي شوبمن گل سلیزه تر سره کړه چې دا په نړیوال 40 ورځ کرکټ کې د هغه لومړنۍ سلیزه و. نوموړي د سیریز د غوره لوبغاړي جایزه زهم وګټله. دا ځل درته د آزاد سیالیو یا فری فایټ په تړاو هم یو خبر لرو. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي د جنوري میاشتې په 13مه نیټه خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماتې ورکړه. دا سیالي چې د ای سی ای په نړیوال سازمان کې ترسره شوه بدخشي وکړه شول چې خپل سیال ناک اوټ کړي. دا د یاد سازمان د آزاد مبارزو د 13مه دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې، آذربایجان، قرغیزستان او ازبکستان ګڼ شمېر لوبغاړي برخه لري. دا په آزاد سیالیو کې د خاغلی بدخشي شپږمه بریا و. بدخشي د ای سی ای په سازمان کې په لومړي ځل ولوبید. نوموړي تر دې مخکې په ایم ایم ای سازمان کې لوبې کړې دي. د یادونه وړ ده چې په دې سازمان کې د افغانستان په استازولۍ باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، عبدالعظیم بدخشي او واحد الله نژن هم سیالۍ ترسره کړې دي. او اوس د فوټبال لډګر د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا غواړي چې د 2022م کال غوره خزینه او نارینه لوبغاړو او روزونکو ته د مینوالو د رایو پر اساس جایزه ورکړي. د فدراسیون د هر ایسوي کال په پیل کې د تیر شوی کال د فوټبال لوبي غوره ورته خودونکو ته د جایزه ورکوي. په دې لیست کې اواز لوبغاړو روزونکو نه دي شامل. راځي چې بشپړ ریپورت له سالم احمد صالح واورو.
د فوټبال نړیوال جام فدراسیون د هغو نارینه او ښځینه لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د 2022 نه د کال جایزو ته نوماندان دي. د دې فدراسیون د اصول له مخې د هر زیږدیز کال په پیل کې هغه لوبغاړي او روزونکي ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ټورنمنټونو کې شې لاسته راوړنې کړي وي. یاد فدراسیون د فبروري پر دویمه نیټه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مینوالو د رایو پر اساس به د تیر 2022 د کال غوره نارینه او ښځینه فوټبال لوبغاړي روزونکي ګول ساتونکي غوره ګول او غوره مینوال وټاکل سي. د فوټبال فدراسیون لخوا په نارینه لوبغاړو کې د ارجنټاین لیونل میسی او جولیان الوارز، د فرانسې ګیلیان امباپه او کریم بنزیما، د برازیل نیمار او وینسس جونیئر، د انګلستان جج بیلینګهام، د بلجیم کیوین ډی براین، د ناروې ایرلین هالند، د مراکش حکیمی، د پولند رابرت لیوندوسکی، د سینګال سانډیو مانی، د کرواتیا لوکا مودریک او د مصر محمد صلاح د تیر کال غوره لوبغاړي جایزې ګټلو ته نوماندان دي. د پرتګال نوموته لوبغاړي کریستیانو رونالدو چې د 2014 او 2018 میلادي کلونو غوره لوبغاړي نومول شوی وو، دا ځل نه دی انتخاب شوی. په شیزنو کې بیا د کال غوره لوبغاړي جایزې ته د انګلستان درې، د جرمني او هسپانیا دوی دوی، او د برازیل، کاناډا، ناروې، آسترالیا، هالند، امریکا او فرانسې یو یو لوبغاړي نوماندان دي. همدارنګه دغه فدراسیون هغه لوبغاړو ته هم جایزې ورکوي چې په تیر یو کال کې لښخړو او جنجالونو پرته لوبي کړي وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د فبروري میاشتې له 8 نیټې به د جایزو ګټونکو لوبغاړو پر اعلان پایله وکړي، او بیا به په یوې سترې غونډې کې چې د همدې میاشتې پر 28 نیټه تر سره کیږي ګټونکو ته خپل جایزې وسپاري. د یادونې ده چې په 2021 نه دی کال کې د کال د غوره نارینه لوبغاړي جایزه پولنډي رابرت لیوندوسکی او د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه هسپانوي الکسیا ګټلې وه.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ تر 2019 زړ وروسته یو بار بیا پیل شوې. دغه ټورنمنټ چې شل لوبډلې پکې برخه لري نیمایي تر رسیدلې دي. تر دې دمه د لوبډلو د نمرو په جدول کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د یادونې وړ ده چې یاد لیگ د فوټبال په نړۍ کې ستر لیگ شمیرل کیږي او ډېر زیات مینوال لري. اوس د خبرونه ورستي برخه تر رسیدلیو ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټه لمشر میر مبارز سره تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د روانې ټاکنیزې پروسې په تړاو مرکه کړې ده. لخواغلی مبارز مو په پیل کې پوښتلې ده چې د کم عمر ځوانانو لوبډلې د کومو معیارونو پر اساس ټاکل کیږي.
لکه تاسو ته بهتره معلوم ده چې دغه اوپن ټرایل چې هغه اول فیس زمونږ د اندر 19 لپاره، او دوم فیس چې هغه ټرایل میچ زو چې په خوست کې تر سره شو. نو د یو سل اول وبغاړ نه مونږ دیش کس انتخاب کو چې دا انتخاب اساس دا و چې مونږ شپک تیمه جوړ کو. هغه نه بعد هر تیم پنځه میچ او کوچ ټول په یو گروپ کې وو. بیا په هر پوزیشن کې مثال دوه تر درې لوبغاړې کاندیدو چې مثال هغه کې په اوپن یې کې په ټو ډاون یې کې په تھری ډاون یې. نو مونږ وکولای شو چې هر لوبغاړې ته په خپل خوخه باندې دوه میچ په خپل پوزیشن کې ورکو. نو مونږ هم داسې وکړو تر څو مونږ ته هغه ښه لوبغاړي لاسته راشي، یا کوم کسان چې زحمت استه ده، کوم کسان چې استعداد لري او وړتیا لري د دې لوبو، نو بیا مونږ د شکسیزه لوبډل انتخاب کو.
ایا ویلی شي چې تر دې وروسته کوم پروګرامونه یا برنامه د دغه ډیر شو لوبغاړو لپاره لري؟
بله، مونږ ډیر پروګرامونه لرو چې د نږدې ورځو کې ان شاء الله مونږ دوی ته تمریناتي کیم برابر کوو تر څو دوی په فټنس باندې، دوی په ټکنیک باندې، دوی په غا سکیل ډیولاپمنت باندې باید کار وشي، او د دې کمبینیشن جوړ شي د ټیم چې تر څو مونږ وکولای شو چې یو ښه ټیم ایشیا کپ د پاره او ورلد کپ د پاره آماده کو چې تر سو تیر پسیر غوندي دوی خلاص تر ون افغانستان ته ولري. نو ان شاء الله مونږ دی راتمنه ورځو کې دوی ته پروګرام لرو او په هر بخش کې دوی سره کار کوي تر سو دی هغه کوم نیمګړتیاي چې دوی لري په هر بخش کې هغه سترونګ شي او ختی جوړ شي.
دا راته وایا کله چې لوبغاړی غوره کوي کوم مهمو مسایلو ته پام کوي؟ د لوبغاړي کومې ځانګړنې مهمې دي چې هغه باید ملي لوبډلو ته غوره شي یا انډر 19 ټیم ته غوره شي؟
کرکټ نن سبا موډرن ده او پخوانی کرکټ نشته اوس. نو یو لوبغاړی چې ملي ټیم ته راځي یا انډر 19 راځي هغه باید هر لحاظ نه کمپلیټي کاغه د فزیکلی کاغه د ټیکنیک د لحاظ کاغه د ټیکټیک د لحاظ نه کاغه د مینټلی هغه ذهنی قیواله چې دوی لري نو په دې اساس لوبغاړي بیا انتخابيږي. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده نو باید لکه نور زمو ملي لوبغاړي پلیران چې د راشد ته وګوره کم داس ابراهيم زادران ته وګوره ګورباس ته وګوره نور زمونږ فضل حق دوی هغه موډرن کرکټران دي چې دوی د هر بخش نن دوی سترونګ ده یا قوي ده. نو هم دې د لحاظ نه مونږ هم د سلوبغاړ انتخابو ان شاء الله چې هغه دمدغه ځنګړتیاوي ولري لکه ما مخکې چې یادونه وکړو چې دوی باید د هر لحاظ نه کمپلیټي
کله چې ورسته پروسه بشپړه شي او تاسو وګورئ چې تر 1900 کلونو د کوم رضوانانو لوبډله غوړه کې څو لوبغاړي ځان سره ساتي او څو لوبغاړي د ډیر شو لوبغاړو بیرته رخصتوي؟
فلحال خو مونږ د غدیر شو لوبغاړ انتخاب کړی دي چې د ټول ورتیا لري او دوی حقدار او چې باید مونږ انتخاب کړی وي. د پروسې ته دوی باندې متواتر کار کیږي کیمپونه کیږي میچونو ته زمينه برابرېږي تر څو دوی میچور شي. هغه اخر کې چې کوم پلیران فارم کیو یا کوم پلیران مونږ پویدو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي شي نو هغه نه بعد بیا مونږ فائنل سکواډ جوړو. خطر شاکه په ورکا په پوری همدا لوبغاړي مونږ سره یې په دوی باندې متواتر کار کیږي. هغه نه بعد بیا کوم چې د آی سی سی ریکوایرمنټي مثال کې دوی اتلس لوبغاړي مونږ نه غواړي شل غواړي بیا موږ په بغښ باندې مونږ بیا اخري فائنل سکواډ اعلانو.
ولیکي چې د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمر ملي لوبډله به بنگلاديش هیواد سره یو لوبلړۍ کوي چې خاېدې کې تلو رزنۍ لوبا او داسې ونډه یا یو رزنۍ لوبي وي دا به کله وی چیرته به وی او څو لوبي دي؟
بل یقینا مونږ بنگلاديش سره 15 ونډه او یو فوډي میج لرو چې هغه په د نږدې وختو کې ان شاء الله مونږ فوډي ته ځان ته سکواډ جوړو او ونډه ته ځان ته سکواډ جوړو چې تر څو مونږ ته هغه کوم پلیران چې واقعا هم استعداد لري او ورتیاي لري او مونږ پویږو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي نو د بنگلاديش سیریز نه بعد ان شاء الله دا هم به مونږ ته معلوم شي او د کډیش د نزدو میاشتو کې مونږ بنگلاديش سره میچنه وکړو په دوبای کې.
یو بل مهمه خبره ویل کیږي چې کرکټ نړیواله شورا دوه یا درې هغه لوبغاړو ته هم په لوبډلو کې اجازه ورکړي چې عمرونه یې له 1900 کلونو لږ زیات وي یا انډر 19 نه وي اوور 19 وي. رښتیا دي او تاسو دغه سې لوبغاړي په لوبډله کې لرئ؟
نه تر اوسه پورې خو داسې کوم میل نه درغلی د آی سی سی د طرف نه چې مثال تاسو دوه یا درې لوبغاړي اوورچ مونږ ته معرفي کړي. نو دغه کوم لوبغاړي چې مونږ انتخاب کړي د د ټول اندریج دی یعنی هغه 19 ته برابر لوبغاړي دي. نو ام دې د پاره مونږ غو لوبغاړي انتخاب کو چې جونک ایج هغه عمر باید برابرې 19 ته.
اخیری پوښتنه کوم د کوم ځانګړي یا سپیشل استعداد نو مخستل شي چې تاسو په دې ډیر شو کسانو کې غوړه کړی وي یا پر روان وخت تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان ځانګړي استعدادونه یا غوړه لوبغاړي وي؟
دا کوم لوبغاړي چې په دې شک سیز سکواډ کې اعلان شو د دوه ټول غوړه لوبغاړي دی او په خپل استعداد دی جای پور رسیدلی دا. نو زه کوم نمونه چې درته واخلم کچیرته دوی همدسه خپل خواري زحمت جاری وساتي نو زه مطمئنم چې دوی به د افغانستان فیوچر چې یو پکې ګلزار د چینامین بالر ده چې ډیر خست تعداد لري همدسه په فاز بالرانو کې خوشبختانه دسه فاز بالر مو پیدا کړی ده چې یو څل 15 دیش تل یو څل څلويخ ته پوری سرعت سره دوی بالنګ کوي. فاز بالران چې مارب ده نومان ده بشیر احمد ده همداسې په بیتنګ بخش کې وفیولا ترخیل ده چې ماشاءالله ډیر خسته ده لري، او ازبلا دورانی ده، علی احمد ده، نومان شاه ده، اکرم ده. نو دوی هغه لوبغاړي ټول خل لوبغاړي دي، خو دوی هغه لوبغاړي دي چې کچیرته دوی همداسې خپل زحمت جاری وساتي نو دوی به د افغانستان فیوچر ان شاء الله.
درنو ولیدونکو خبرونه هم دومره و، تر بلې اونۍ مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی ملما
له تاسو نه ډیره زیاته مننه مارسیا حفیظ دی ما چت یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا ولری شاخو دولس کالمی په مختلف رسنوی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسنوی که کارونه کردی او ترغه و روز تا خزو ده حقونو ده دفاع پو برخه که هم کارونه و فعالیتونه می دونو دل روز تای رسنیز کار می لترونیو سره و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارونه شروع کل او ترسنگ می دخزو لپاره کار کهو نو زما پیجنگلوی می دوغم رده دا چه بیاتاس نوری چو پکتنی کهوی دیگه مطابق با بیاتاس تزواب در کن
مندنه مرزی جانی که دارت هوای تاسول چه در رسنی اوپر دگر که مو کار کرده جورنالیست پاتشوی هستی دغه د زده کړو د پاین لیکره ته پایل کی زده کړې مو چرته وکړې، مکتب مو چرته ویلي، د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم، په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا ترغه وروسته الفا ته مکتب کې مې یو کال درس ولوست، ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا تخلاص کړ. دولسم صنف مې تخلاص کړ ځکه ځینی مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملا سره راوړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته او یو ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع شوه تقریبا پنځه شپږ کاله یې وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیز رسنه
یو
سره، خو
روستای
تصویری کار
می بیا لترونیو سره. مرزی جان، تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر او تبدیل کړی دی، د دریو خوانځي یادونه مو وکړه. څنګه و کله چې د یو خوانځي نه بل خوانځي ته تللی، د بلې د دوه وخت نیول نه نیو، او ولې د خوانځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زم ساقیم راغل مد اول سنف دوام سنف می امتحان ورکه او زی دریم سنف که نولم دریم سنف نامی پایل کر دریم و تلورم سنفونم به فردوسی بخوانزی که اوید به ترغو دوستا لغه کور نمو کار وکره او زکا مو گواله هم بو لاره لره و تگراتک مو تسختی دلا زمو بل کور الفت مکتب تا دیو زیاد نگده و نو زکا مک اغا مکتب تا تبدیل است و به پغه او زوائی کم دیر کم وقت فقط پینزام سنف میال تا ولوست ترغو دوستا مک کارتی چار تا کار وکره کارتی چار تا چراغ رو بیا با آلتا تقریبا نمدا اتکالا و یا نه کالا تا مکال تا وسیده لو بالاخره مکتب به پمغ زایی که خلاص که یوزینه ایلت چی زما خوانزی دیر زیاد تغییر تبدیل سول هم داگه یوزای نبل زای تا کارا کولو داگه ستونزی و مشکلات تا مک درلودن او لاری لری وی بدبختانه شرایط هم دوم را دیر مساعد نو او دجون مشکلات دا هر تا مک نسوی کولیت مثلا دیر لری لار تایی کو از که کورنه بیا پتشویش که دل مشکلات جوری دل ستونزی جوری دلی ده مخلا پارا مک کمو خوانزه تا چی تبدیل که دلو ده مک کور تا باید نیم دیوائی انو پا آمغا واجه ها چی دو دریز لی مک تغییر تبدیل سو بیا دولست هم سنف می خوشبختانه را برخی مکتب که خلاص کت یعنی شپاگم سنف که اومد چیز را به برخی مکتب تلارم لگه روستا آمال تا اون بلاخره درسون همی آلتا خلاص کرد تا سیرات خام اخوا درودل یو خو موږ د مګرانو په ساحه کې لوی سوي وو هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده فرق یې درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم ځکه زما همصنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم کله چې الفته مکتب ته تبدیل سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و ځکه کوم جرات ما فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت که ندرلوده لالفت نه چې تبدیل سو را به بلخی ته ځکه په هغه وخت ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوته فضای درلوده داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ سي ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل زه چې په فردوسي مکتب کې وم درجه کې وم په الفته کې بیا هم کوم ولی را بلخی که دقا زما وضعیت ترچو چیز بلدیدم دیر زیاد تغییر اوگر نو خواه مخواه دار ام دیده ترچنگ چی آشنایی زیادی گی مختلف محیطون و سر آشنا که گو دقا ترچنگ بیازین منفی پاینتون هم لری چی دخل که پروهی بانده بعد اغیزی کوی یا مثلا اما ده جرعت ده کمالی لپار از اکت تاستا بهتر معلومه ده چی سنفون بدلیگی مکاتب بدلیگی خواه مخواه چوکه بدلیگی قطارون بدلیگی دا شاید دیر زیاد کولی سیده یو زدکون که یا دیو زدکون که پر روحیه مانده خپل تاثیرات ولری کلا کلا ورسر مبارزه که دلیسی بعضی کسان لغده نواته لیسی بعضی کسان نسی کولی خوشبختانه بیا خو رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست و راست جوریده بیردم دا لماغ محیط و طول و هر چه سر دیگه مکتب بر سر عادت سو حتی ها قبرز میادی چی کلا مو فارغی دو دیده پی جایی چی مو خوشحالا و سو خفا و چی دیچل پارا مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا دا دی مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا دا و یا نه تکراری دون که در انسان پر جون که نه تکراری دون که وقته نو خواه مخواه در طول خپل تاثیرات لری
مرزیه جان یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواگه تجربه هم وی دغه سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو دا خونزی و دا بدلولو کیسه وکړه پا طوله که دا هم پا محصیلین و هم پا ازدکون که بانده و هم دا چه دا محیط بدلیگی یو تاثیر غورځي خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي خامخا افغاني ټولنه ده افغانستان غریب ملک ده ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد دې څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وی او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کیږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکه یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدي تجربه کړي؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایطو سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولی درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه وایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مې باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل و چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر یې د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه یې تشویق کول او همیشه یې کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو. ټول ویل چې نور نو دا رقم باید تاسو ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. بعد پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کول، د موږ تر څنګ همیشه وخت ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شو، دغه د ژوند مسؤلیتونه سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چاته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدل، د چا احتیاجي محتاجین تیره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوقالعاده ژوند هم نه درلود، ولی یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه و سرگردانی و داشتن وی زینی ارمانونه وی دسلیم توی که پاتیسی مثلا زخپلمی پق وقت که تی ما باید لوار از درک شروع کری و بدبختان از ما بکار کولو که وقت تیرسه و ما اونس کولی چی درسون و تجر رسیدگی و کون داغ نیمگرتی وی خامخا ده افغانستان در دیر و خلک و پشون که راقلی دی مو هم لماغ جمله کسان نیو چی اکثرا لوار تستون زو سر مخامخ شوی و خو هیچ کلا داغ همت مونه دا بایلنه، اما همیشه ما کوشش کرده چی نوې تجربه باید ولرو، خپل خو باندې باید ودرېګو، چاته احتیاج محتاج باید ولوسو. په همدغه شکل باندې په لخر مو ژوند مخکې یول او زماله پر هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا مو خپل په خپل خو باندې ودرېدلو او خپل مزاحمت استدغه ترڅنګ دا چې د زدکړو لپاره زمینه زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور می برابرولې یا دوی ترڅنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابرولی، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بلاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
سوز دکلو ترازم کله چې تاسو پانتون پیل کړو خوانځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایق وي او نه ډېره تنبله وي. پانتون څنګه و؟ دې سره به مو هم اتمندنده کوله.
بله، ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، آلتم زه خپل لارمه ځکه آلته ضرورتی درلوده پښتني نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر سو او بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تېر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خانه اورمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خو خامخا ګرځېدل. دې خبرې زه سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر یې راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم، زه باید لوړې زده کړې پیل کړم. هماغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم او پوهنتون کې مې امتحان ورکړ، ژورنالیزم برخې ته کامیابه شولم، درسونه مې شروع کړل. زما د پوهنتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه متاسفانه. ډېرو خلکو پوهنتون په یعنې ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لیسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پوهنتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړل. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه وه. خو هغومره چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه و کړی. لومړي دوه کلونه مې هم حاضري مې په پوهنتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه، هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد و اندازې زما له توانه پورته شول، نور ما نسوی کولی چې درسونو ته ورسیږم. بعد بختانه چې ما په موقع دو کلونو که درس پریخود، درس ما چې پریخود یعنی دو کلونه وقفه از ما په درسونو که راغله، طریقه چې بیا پانتون ما تاول راغی ویل که سه کالم تا خپل درسونو بیرته شروع نکرل، ویل دا دو کاله دی چې درس لوسته دا به هم حرفیگی او تو مجبوره چې بیا بیرته ایل سر شروع که. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم، مال نه زه باید لاړه سم خریدې ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي که بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره دغه وروستي دوه کلونه ډیر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کو حتی تر دې اندازې پورې چې زما آخری سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولی په هغه وخت کې له افغانستانه د وتلو زمینه راته برابره شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ورنه کړه، هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تک کار نه شو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشتې په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د
ټوله
په ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مو راته وایي، کار څنګه و، محیط څنګه و؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځوانوي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ، د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځای چې کار کړی و، خب خامخواب هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که، دا لږ څه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېر زیات آشنا نه وم، او بې حد به اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم. ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جګولم، استادانو همیشه په ویل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادانو چې سخت را سره نه نیوه، خپل ځای نه به مې خپل درس تشریح کوو. ولی کوم استادانو چې تاکید یې دا کاوه چې موږ باید د صنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ شم. ما به ډېری وخت صفر قبول کوه، ولی د صنف مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه، دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع کړه چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي، او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري. تر څو چې زه آشنا کېدلم، خو طبیعي ده چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې وخت نیسي. تندخوی هم ډیره زیاته، همکارانو سره زر نه جوړیدم، جنگ می زر که، و هر خبری تا منفی فکر درلوده. درطور چه بلاخره محیط سر از آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعانی درلوده چه مثلا کم برخورت مال همکاران سر کاو یا محیط سره، لکار کولو سره، لحظ سره، آسی یو کار باید نوی سوی. خب زکر لومنه زل و چه زل کورا و اطلا منو دست مسائل سره سل پسل که همیشه نجون مخامخکی گی، مخصوصا مکلغ لومنه و کسانو نو چه بغا وقت که پختو برخه که خزینه نتاقان بیخی کمی می. لومړی کار مې یک تلویزیون سره و، مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کارو که بیان رادیو سره مې هم کارو که، او طلوع نیوز سره. آخری کار مې طلوع نیوز سره و، هدف مې دا و چې زه بالاخره باید د افغانستان په رسنیو کې طلوع نیوز ته ځان ورسوم، ځکه ما ستپ په ستپ باندې مخکې تلمه، داسې ډېر زیات عجله مې نه کوو چې زه باید بیخي بې تجربه یو چېرته د لاړه سم، مخصوصا هغه ځای چې زما ډېر زیات خوښېږي. کله چې طلوع ته راغلم، بهترینې تجربې مې درلودې، تر ټولو ښې خاطرې مې درلودې. یو خو په کافي اندازه ما تجربه لاسته راوړې وه، دوهم دا چې د پرمختګونو لپاره ډېرې زیاتې زمینې برابرې وې. شهرت مې مثلا په طلوع نیوز کې لاسته راوړ، درسونه مې په طلوع نیوز کې شروع کړل، تجارت می اتلم غذای نشروع که نو ما تا بهترین دوره در چلور چلونیم کار کارکول پتولونیوس که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مکتری کریدی سرد دیتی نور زاینه همو مثلا بیان رادیو که زدیر از یا تخشال هم دیر زیاد آرام از آیو و خی کارون مخکتل ولی دشون طول پر مختکون اما پا در چلور و کلونو که چیزه پتولوکیم پخ وقتی ما ناسترولی نو زمان پارا بهترین دوره هم آقاوه تلگه بروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرا باندگران هم ده دام مرکول رو لپاره او دا چه یو چه تای پایت برسم جدی را دورت لرم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی دا چه نور و زاینی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طول و لطولونیو سره کار کول
مرزیا جان ستاسو دا جون کیسه او دا چه خپل خاطری مو ولی واقعا که او چو گواری چه انگیزه واخلی ستاسو دا جون او دا چه تاسی و خوین دی یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړای ژوند مو کړای راپورته شو یاستي اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی پانتون ته نشي تللی په کور ناسته دي کار نشي کولی هغوی کورور تاسې په څیر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیاوې هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي
ده افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوه ناامیدي ناهیلي هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پارکونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستانه ووځي خو یوازینی علت یې همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي کار دې وکړي جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویق کولو لپاره یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان که یا خزینه و استادانو نه که ده غشمیر زیاد چیز فکر کنم حالات بام بدنون که وی او کم استونز چوست ده افغانستان خلق ورسر راس و گریوان دی آقا باید کم شی او بالاخره بلا من زدی ولی دا چی خزی ده پیوازی تان خپل غک پورتا که وی ده خپل حق و حقوق ده هر چی ده ولی فکر نکام یا نتیجه دی ورکری ده بعد اقتصادی وضعیت لپاره زکر ده خزی بی سوا دیدی یا خوینده بی سوا دیدی نارینه یا پا جنگونو که وجل شویدی یا پا انتاری یا اوگی امنیتی تو کنه سره و بالاخره پیو شکل بانده اوگی خپل نارینه لاس ورکری دی اوگی مجبورسی دی چی گدایی وکوی اوگی مجبورسی دی چی پحشات را ووزی اوگی مجبورسی وی دي چې بل میړه باید وکړي سره لدې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا نه ونوسي زه دا چې یو ښځه کونډه کېږي دویم واده کوي زه بعد په بعد نظر ورته نه ګورم اولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں ڈیرا غریب زما سخت نا چاری داشن خاله زما سخت نا چاری داشن خاله دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانوں